السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونې تموز عصمت ساروان هر کله کوم په پیل کې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. هندی رسنیو پرون جمعه راپور ورکړ چې د هند او پاکستان ترمنځ له وروستۍ شخړې وروسته په لومړي ځل د افغان سوداګرو په سوداګری مالونو بار لاري له پاکستان څخه هند ته واوښتي. د اپریل له څلورویشتمې څخه د پاکستان له لارې هند ته د افغان سوداګرو په سوداګری مالونو بار لاریو ته د تګ راتګ اجازه نه وه ورکړل شوې. پرون اته لارې چې د افغان سوداګرو 150 ټنه وچه میوه پکې بار وه او د لاهور او واګې ترمنځ ولاړې وې د هند اټاری بندر ته واوښتې. د هند بهرنۍ سوداګرۍ د خونو رئیس بی کی باجاج د دې اقدام هرکلی وکاوه او هیله څرګنده کړه چې له افغانستان څخه نورې لارې هم د پاکستان له لارې هند ته ورسیږي. پاکستان د هند له بدل اخیستونکو بریدونو وروسته د هند خاورې ته هر راز تګ راتګ منع کړ. د اپریل په 22مه د هندي کشمیر په پالګام کې په سیلانیانو په برید کې شپږ ویشتنه وشل شول. هند په دې برید کې پاکستان په لاس لرلو تورن کړ او غچ اخیستونکي بریدونه یې پرې وکړل، خو پاکستان د هند تور رد کړ. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي چارو مرستیال ملا عبدالغنی برادر او د روسیې مرستیال صدر اعظم الکسی اوفرچوک د جمعې په ورځ د کازان د نړیوال اقتصادي فورم په څنډه کې د افغانستان او روسیې لومړی سوداګریز فورم رسمن افتتاح کړ. د ملا برادر دفتر په یو خبر پانه کې ویلي چې د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال په دې ناسته کې وویل دوی چمتو دي چې د سالنګ دوهم تونل جوړ کړي ترڅو له روسیې او منځنۍ آسیا سره سوداګري او ترانزیت ته وده ورکړي. هغه له روسیې وغوښتل چې په دې برخه کې د خپل تخنیکي تخصص له مخې له افغانستان سره همکاري وکړي. په دې غونډه کې د روسیې مرستیال صدر اعظم الکسی اوفرچوک وویل هیواد یې د یو باثبات او پرمختللي افغانستان ملاتړ کوي او د افغانستان پرمختګ د ټولې سیمې په ګټه دی. د طالبانو او روسیې ترمنځ اړیکې په ځانګړي ډول وروسته له هغه مخ په غوړي دودي چې روسیې د طالبانو نوم د خپل هیواد د ممنوع ډلو له لیسته وویست. د طالبانو د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال دفتر وایي چې ملا عبدالغنی برادر پرون جمعه د کازان د نړیوال فورم په څنډه کې د روسیې د صدر اعظم له مرستیال الکسی اوفرچوک سره په بیلابیلو سکتورونو کې د تفاهم 15 یادښتونه لاسلیک کړل. د ملا برادر د دفتر پر اساس یاد تفاهم لیکونه د افغانستان د ترانسپورت او ملکی هوایي چلند وزارت او د روسیې د ترانسپورت وزارت ترمنځ د ترانسپورت او ترانزیت په برخو کې د همکارۍ د دواړو هیوادونو د سوداګری خونو ترمنځ د سوداګری زو اړیکو د پراختیا، د دواړو هیوادونو د زینو لوی خصوصي شرکتونو ترمنځ د تیلو او غازو د سپړنې استخراج او تصفیه په برخه کې د ګډ کار او په سیمه کې د سوداګری د پراخولو او د یو صنعتي لوجستیکی کمپلیکس د جوړولو په اړه دی. د طالبانو د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال په مشرۍ پلاوی د چهارشنبه په ورځ د روسیې د تاتارستان جمهوریت کازان ته لاړ چې د روسیې اسلامي نړۍ په شپاړسم فورم کې ګډون وکړي. د اسرائیل پوز د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د یمن پر حدیده او السلیف بندرونه چې د حوثیانو تر کنټرول لاندې دي بریدونه کړي دي. دغه پوز په وینا په دې بریدونو کې د ایران په لوه حوثي یاغیانو تاسیسات له منځه وړي دي. اسرائیلی پوز په یو خبر پانه کې ویلي له دغه بندرونو څخه د وسلو د انتقال لپاره کار اخیستل کیږي او د له ملکی تاسیساتو څخه د حوثیانو د سیستماتیک او ناوړه استفادې یو بل مثال دی چې د ترهګریزو فعالیتونو د پرمخ وړلو لپاره ترې کار اخلي. اسرائیل دا برید دو ورځې وروسته تر هغه وکړ چې پوز د یادو بندرونو اوسیدونکو ته څو ځلې خبرداري ورکړي وو. او د امریکا د لاس انجلس د اولمپیک کمیټه وایي ک دا شار د 2028 کال اولمپیک لوبو ته غوره شو. د سیالیو نندارچانو ته به د هوایی ټکسی اسانتیا برابر کړي. د کمیټې ویلي چې د ارچر د هوایی چلند د کمپنۍ سره په همکارۍ خبري کړي څو د اولمپیک مینوال د شار له ترافیکي بیروبار خلاص کړي. تاکل شوې ده چې آرچر شرکت د اولمپیک او پارالمپیک لوبو لپاره د هوایی ټکسی خدمات برابر کاندي. دغه شرکت د پنځشنبه په ورځ په خپل هوایی ټکسیانو د لاس انجلس پورتي سالونو ته یو شمېر سپارلې ورسولې. هوایی ټکسی د عادي ټاکسي موټرونو پښان څلور سپرلي وړلې او د هليكوپټر پښان هر ځای کې نستلې او ورڅخه الوتلې شي. زموږ خپل ازادي رادیو او روان خبرونه په دوام کې ملګری ملتونه وای په یو ونی کې تر څلور ګرځره ډیر افغانان خپل هیواد ته ستانه شوه. د میلیونونو کډوالو راتک سره د افغانستان روغتیايي سکتور تر نور فشار لاندې راغلی. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتو د وګړو اداره وایي د امریکا د څه باندې سل میلیون ډالري مرستې د بندېدو له کبله به په افغانستان کې 1500 روغتیايي مرکزونه بند شي. سوچي ککړتیا څه شی ده؟ ډیری شاریان هر ورځ لدی ډول شور ماشور سره مخامخ دي. د ټولنیزو شبکو ځینی فعالان وایي طالبانو په دې خاطر زورولي چې په خواله رسنیو کې پر حقوقي انتقاد کړي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشتري وایي یوازې په یو ونی کې تر څلور ډیر ډیر افغان کډوال له ایران افغانستان ته ستانه شوي دي. د کمشتري په خپل تازه راپور کې دا خبره هم کړې چې د اپریل لا پیل د میټر د 14 پوري له پاکستان څخه هم تر یو لکو شپږ اتیا زره زیات افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته تللی دي. د کډوالو د لوی کمشتري د معلوماتو لمخې د می په دوهمه اونۍ کې په پاکستان کې تر څلور زره ډیر افغان کډوال نیول شوی هم دي. په ورته وخت کې په ایران او پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال په دغو گاونډو یو هیوادونو کې د افغانانو د نیولو او شړلو په اړه اندیشته څرګندوي او وایي ل جدي ستونزو سره مخامخ دي. نور جزئیات د سنا کاکل په راپور کې واوري.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنرې یونیت سیار وای د می په دوهمه اونۍ کې یعنی لومه تر 13 نیټه پورې له 3300 زیات افغان کډوال له ایران څخه افغانستان ته ستانه شوې دي. په یو تازه راپور کې چې د ادارې د می په 14 اپریل په پڼ خبر کړی راغلی د روان میلادي کال لپاره د می تر 13 پورې ټول ټال 5300 افغان کډوال له ایران څخه بیرته افغانستان ته تللی چله دې دلې دوله کوو درې نوې زرو شپږ سو وطنې شړل شوې دي. یونیت سیار د غشان په وجلا راپور کې ویلي چې د اپریل لومړی د می تر 13 پورې یو لکو شپږ اتیا زرو 200 افغان کډوال پاکستان څخه هم بیرته راستانه شوي. چله دې دلې له 15000 زیاتې شړل شوې دي. د دې ادارې د معلوماتو لمخې د می په دوهمه اونۍ کې یعنی له ومه تر 13 نیټې پورې په پاکستان کې له 3000 ډیر افغان کډوال نیول شوی هم دي. خو په دې اړه جزئیات نه دی ورکړل شوی چې دا کسان لا هم بندیان دي، خوشی شوی او که افغانستان ته ستانه کړل شوی دي. په ورته وخت کې په ایران او پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال په دغو گاونډیو هیوادونو کې د افغانانو د نیول او شړلو په اړه اندېښنه څرګندوي وای له جدي ستونزو سره مخ دي. پیران کې افغان کډوال عارف ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
موږ په ایران کې له ډېر بد وضعیت سره مخامخ یو. تر نانوایی یا دوکانه پورې نشو تللی. ایران پولیس افغانان په زور بیایي، وهي ټکوي او ډېر بد چلند ورسره کوي. موږ له مسؤولو ادارو غوښتنه کوو چې زموږ فریاد واوري او مرسته راسره وکړي، ځکه افغانستان ته هم بیرته نشو ستنېدلی.
په پاکستان کې افغان کډواله هدیا روشن هم له ورته برخلیک شکایت لري.
کوم درد درته بیان وکم، ډیر حالت خراب ده. څوک دا چې خپل وطن ته تللی نشینه هغه مشکلات لري. هر څوک دلته مجبوری ته راغلی ده. بینسیار ته چې زنګ کوو همدا خبره کوي د تاسو کیسونه پروسس کده، هغه پروسس څه وخت خلاص کیږي؟ هغه وخت خلاص کیږي چې مونږ افغانستان ته ریپورت کی.
د یادونه ده چې پاکستان له 2023 کال راهیسې د هغو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړي چې قانوني اسناد نه لري. خو دا لړۍ وروسته له هغې له پراخه شوې چې پاکستان د 2025 کال د اپریل له لومړۍ نیټې د ای سی سی یا افغان تابعیت کارت لرونکو افغان کډوالو د ایستلو بهیر هم پیل کړ. د یونیسیر د راپور له مخې له هغه مهاله تر اوسه 1 میلیون زیات افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. له دې سره ایران هم په تیرو دوو کلونو کې زرګونه بې اسناد افغانان نیولي او بیرته افغانستان ته ستانه کړي دي. په 2021 کال کې په افغانستان کې واک ته د طالبانو له بیا راسیدو وروسته ګڼ شمېر افغانان د اقتصادي ستونزو، ناامنۍ او له شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو د بندیز له امله له هېواده وتلي او ګاونډیو هېوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان ته تللي. خو اوس هلته هم د ګڼو نورو ستونزو تر څنګ له اجباري ستنېدنې او نامعلوم برخلیک سره مخ دي.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغه سټه یې یقیني کړئ.
د ملګرو ملتونو د وګړو د صندوق اجرایی مرستیال خبرداری ورکړی چې د امریکا د 102 میلیون ډالر مرستې کمیده به نږدې 1 میلیون افغان ښځې او ماشومان له روغتیایي خدمتونو بې برخې کړي. اندریو سابرتن ویلي چې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق په ملاتړ له 900 روغتیایي مرکزونو 1500 به د مرستو د کمیدو له امله وتړل شي. نور حال په دې راپور کې
د شپږو ماشومانو مور اسلام بیبي تازه له پاکستانه د ننګرهار ولایت کیوي ولسوالۍ ته راستنه سوې ده. نوموړي وایي کوم ځای کې چې اوسیږي د روغتیایي مرکزونو ډاکټر او دوا له کمښت سره مخ دي چې جدي ستونزو سره یې مخ کړي دي.
مونږ پاکستان ماجر راغلی او کلینک نه لرو چې د دوایي وکړو ته. مونږ شپې ورځ مریض ته شي ډاکټر نه شته چې مونږ شپې ورځ مریض شي چې مونږ لاړ شو ډاکټر ته، یا ښځه مریض شي یا ماشوم مریض شي مونږ ډاکټر ته لرو چې مونږ ته کلینک. ماشومان چې مریض شي ډاکټر نه شته، مونږ ایران پاتې کیږو چې چیرته لاړ شي، مجبور او ډیره.
د لوګر ولایت محمد اغي ولسوالۍ اوسیدونکي هدیه هم ورته ستونزه مطرح کوي او وایي چې په دې ولسوالۍ کې د ګرځنده کلینیکونو له تړل کېدو ستا روغتیایي مرکزونو سره د واټن لامل د دوی ستونزې نورې هم زیاتې سوې دي.
سموخ په سیمه کې روغتیایي مرکزونه شته، خو ته لری دی مونږ نشي کولو وخت پر وخت ناروغان کلینیک ته یوسو. په یو کلی کې د صحي مرکزونو او ډاکټرانو کمښت کې وجه دې ستونزه ده. خزینه ډاکټران او تجهیزات هم کم دي، اکثر وختونه د عاجل حالتونو لپاره مناسب امکانات هم شتون نه لري.
په افغانستان کې روغتیایي خدماتو ته د بشپړ نه لاسرسي په ځانګړي ډول د ښځو او ماشومانو په اړه اندېښنې په داسې حال کې دي چې د ملګرو ملتونو د وګړو د صندوق UNFPA اجرایی مرستیال تازه خبرداری ورکړی چې د امریکا د 102 میلیون ډالر مرستو کمیدل به 6.9 میلیون افغان ښځې او ماشومان روغتیایي خدماتو ته له لاسرسي بې برخې کړي. اندریو سربوتون اعلان کړی چې د دغو مرستو په بندېدو سره به د ملګرو ملتونو د وګړو د صندوق ملاتړ برخمن 900 روغتیایي مرکزونو نه 1500 وتړل سي. نوموړي په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکزي دفتر کې د افغانستان څو ولایتونو ته د خپل وروستي سفر په اړه خبري اعلانو ته وویل:
I saw and understood the devastating impacts the massive cuts to UNFPA.
ما د نړۍ په تر ټولو لوی بشري ناورین کې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق ته د بودیجې د لوی کمښت وی جړون کې اغیزی ولیدلې او درک میکړې. دا سه نورین چې ممکن د خبرونو سرچکی نه وي، خو دغه شان د نړۍ یو لوی استراري حالت پاتې دی.
نو موږ زیات کړه چې د دې سفر په ترڅ کې په کابل، بامیانو او د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سرحدي سیمو کې د ملګرو ملتونو لملاتړ برخمنو روغتیایي مرکزونه لیدلې دي. سربوتن سرګند کړي چې امریکا په دې ورستیو کې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق لپاره خپل نړیواله بودیجه نږدې 330 میلیون ډالر کم کړي چې 102 میلیون ډالر افغانستان ته ځانګړي شوی و. نو موږ ویلي چې د دې بودیجې ډیره برخه د کورنۍ روغتیایي خدماتو نو ګرځنده روغتیایي پاملرنو اړینو رواني ټولنیز ملاتړ او په نړۍ کې د مایندو مړینې تر ټولو لوړې کچې ته په کتو په یاد هیواد کې د حیاتي خدمتونو چمتو کولو لپاره په پام کې نیول سوې وه. دا اندېښنې وروسته له هغې دي چې د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په جنوري میاشت کې د نوي ورځو لپاره د متحده ایالاتو ټولې بهرنۍ مرستې وځنډولې او ویې ویل چې د دې مرستو بیوروکراسۍ د امریکا له ګټو سره سمون نه لري. د روغتیا نړیوال سازمان او همکاري ادارې د روختیا نړیوال کلسټر چې لوڅو نړیوالو بنسټونو جوړ شوی شبکه ده هم په دې ورستیو کې په جلا جلا راپورونو کې ویلي چې د امریکا د دولت لوري د مرستو د بشپړ بندولو امر په افغانستان کې د شاوخوا